السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو په سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي چې په تېره شل کلنه جګړه کې څه باندې اویا زره افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. دغه شمېرې څومره کره دي؟ د چارو کارپوهان وایي
د دوی دا اوسني ارقام چې د افغانستان د سرتیرو د وژنو په هکله وړاندې کړي دي تر ډېره پرې ممکن ده چې واقعیت وي. او
طالبان له گاونډیانو سره د خو اړیکو په لټه کې دي. په دې اړه یو مرکه درته لرو. دا هم اوري چې په تورخم کې پاکستان ته د افغانانو په وړاندې ورتګ په خاطر باندې د ستونزو رامنځته کېدو پاکستانی ټکسي چلوونکي اندېښمن کړي.
شپږو میاشتې بند وو، پیټرول ګران دي او بل سپارلی سختي ده، ماشومان نور سره راپرېږي.
مخکې موږ سوارلی وړې 1500 روپیه کړي، اوس په 350 کې نو دلته 400 اډې والا اخلي.
سبا د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه ده. د نیوزیلند یو لوبغاړی ایش سودی وایي
بالکل راشد خان سرلاره دی، مجیب زدران هم خبر تیا لري، محمد نبی ډیر محتاط آف سپینر دی.
دا نور مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه بل احمد تکل واورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. په مزار شریف کې د څلورو ښځو د وژنې په تور دوه کسان نیول شوي دي. سیګار وایي د افغانستان په تیره جګړه کې نږدې اویا زره افغان او نږدې 2000 امریکایي پوځیان وژل شوي. او شوکت میرزیایف د یوې بلې دورې لپاره د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مزار شریف ښار کې د څلورو ښځو د وژل کېدو د قضیې په تړاو یې دوه کسان نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په یو بیان کې چنن خپور شو ویلي چې د دې کسانو دوسیې محکمې ته راجع شوي دي. د نوموړي په وینا د دې ښځو مړي د مزار شریف په پنځمه ناحیه کې په یو کور کې موندل شوې. د راپورونو له مخې په دې قرباني میرمنو کې یوه 90 کلنه فیروزان ساپۍ وه چې د پوهنتون استاده او د ښځو د حقونو فعاله وه. په همدې حال کې په بلخ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولایت کې په څو جلا پیښو کې د یو شمېر ښځو وژنه دا او نورې میرمنې ډېرې اندېښمنوي. دوای موږ اوس خوندیتوب نه لرو او تر ډیره له یو ځایه بل ځای ته ځو چې ونه پیژندل شو. هغه ښځې چې زما په څیرې کار کوو اوس مجبوره دي چې پټی شي. تیره اونۍ رسنیو راپور ورکړ چې په مزار شریف کې په دوو جلا پیښو کې شپږ ښځې وژل شوي. د راپورونو له مخې په لومړۍ پیښه کې څلور مدني فعالانې او په دوهمه کې دوه ښځې وژل شوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د تیرو شلو کلونو په جګړو کې نږدې اویا زره افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. سیګار دا شمېرې په هغه راپور کې چې پرون خپور شو د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلي له قوله خپرې کړې دي. په دې راپور کې د 2001 کال د اکتوبر له 8مې د روان 2021 کال د اګست تر پایه په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېر 1910 تنه ښودل شوی. سیګار په 2000 کال کې دا شمېره 2543 تنه اعلان کړې وه. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې نن دوه لوبې وشوې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د نننیو لوبو د نتایجو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
امروز دو مسابقه برگزار شد. در دیدار اول تیم فوتبال سیمرغ البرز با نتیجه 3-0 در مقابل تیم فوتبال دمیوان اتلان به برتری رسید. در بازی دوم هم تیم فوتبال عقابان هندوکش 3-1 طوفان هریرود از پیش رو برداشت.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ پرون د لړم په 14مه پیل شوې. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د فوټبال لومړنی لیګ دی. لازده رادیو خبرونه اوري. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوې. د ایران پلو شیعه معترضانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د پرونیو نښتو په ترڅ کې یو اعتراض کوونکی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د دې پیښو په اړه د تحقیقاتو امر د عراق صدراعظم مصطفی الکاظمي کړی و. اعتراض کوونکو چې د تېرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتایج نه مني له څه باندې درې اونیو راهیسې د بغداد زرغونی سیمې ته څیرمه پرلت وهلی. پولیسو پرون وروسته له دې چې معترضانو په کاڼو وویشتل او زرغونه زون ته د ننوتو هڅه یې وکړه اوخلان ګاز وکاراو او هوایي ډزې یې وکړې. د عراق د روغتیا وزارت د لږ تر لږه وویشتو ملکیانو او اته نوي امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی. متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو د عراق د اکتوبر د 10مې نیټې انتخابات چې تر ډیره له شخړو او تخنیکي ستونزو پرته ترسره شول ستایلی دي. شوکت میرزیایف نن د یوې بلې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلي میرزیایف په هغو مراسمو کې چې نن په تاشکند کې جوړ شول پر قرآن کریم او د ازبکستان پر اساسي قانون لاس کېښود او د وفادارۍ لوړه یې پر ځای کړه. میرزیایف د اکتوبر د 24مې په انتخاباتو کې بریالی شو. لویدیځو څارونکو ویلي چې د دې انتخاباتو اساس رښتینی رقابت نه و. د 46 کلن میرزیایف پر وړاندې 4 حکومت پلوي کاندیدان چې ډیر خلکو نه پیژندل ولاړو چې په نتیجه کې د په 78.1 رایې وګټلې. او وروستی خبر د ګرجستان اپوزیسیون په پام کې لري چې نن د پراخې مظاهرې په ترڅ کې له بنده د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. د اپوزیسیون د ملي متحد غورځنګ یو مشر نیکا میلیا پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا مظاهره په سیمه ییز وخت مازدیګر په 5 بجو پیلېږي. د دې غورځنګ بنسټ ساکاشویلي ښایي و. ښاغلي میلیا د اپوزیسیون له غړو غوښتي دي چې د روستاوي محبس مخې ته راټول شي او یو موټی واوسي. ساکاشویلي له 8 کلن تبعید وروسته د اکتوبر په 1مه نیټه د ملي انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته له راستنېدو 2 ساعته وروسته ونیول شو. هغه اوس په زندان کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ساکاشویلي له 2004 څخه تر 2013 کال پورې ولسمشر و. نوموړی په 2013 کال کې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د پارلمان د یو غړي د وهلو ټکولو په قضیه کې د شواهدو د پټولو په تور په غیاب کې په بند محکوم شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره سیګار وایي د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې نږدې 10000 سرتیري او پولیس وژل شوي. سیګار د غشمیري د امریکا د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خبري کړې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 1 تر 2001 کال اگست 1.3 پورې د وژل شو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه ښودل شوی. جزئیات په دغه راپور کې.
د 13 کلنې جګړې د مرګ ژوبل شمیرې هغه چې یوازې د مخکنی افغان حکومت په امنیتي او دفاعي ځواکونو او بهرنیو عسکرو پورې محدود دي. دا شمیرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې خپلې کړې. سیګارلی کې په 13 کلنو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 70 تر 80 زره سرتیري وژل شوي. دا مرګ ژوبله د مخامخ جګړې ځانمرګو بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتې. دې ادارې د ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قوله خبره کړې دي. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شوی او امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمیر هم یاد شوی. راپور لیکي په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 1 تر 2021 کال د اګست تر 1.3 1910 تن امریکایي عسکر وژل شوی او 6,000 شپږ اتیا نور ټپیان شوي. سیګار په 2000 کال کې په افغانستان کې د وژل شوی او امریکایي عسکرو شمیر 2530 تنه ښودلی و. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2021 کال په دې خبرو شوې یو شمېرو کې هغه 415 تنه شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل یې نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شوی او امریکایي او نورو قراردادیانو شمېر ته هم اشاره کړې او لیکي د 2002 کال د اپریل 1 تر 2013 کال د دسمبر تر یو دیرشمې په دې هیواد کې د 540 امریکایي قراردادیانو په ګډون لګ تر لګه یو زر 233 تنه چې د بیا رغونې په چارو بوختو وژل شوي. په همدې موده کې د 38 امریکایي قراردادیانو په ګډون یو زر 420 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خود سیگار پر اپور کی د تیری شل کلن جگڑی پر محال د وجل شو یو طالبانو شمیر نه دی یاد شوه. د دې ترڅنګ د دې کال پر اپور کی د ملکی کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوی. خود افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړي ادارې په 2000 کال کې خپل راپور کې په افغانستان کې د وجل شو یو ملکیانو شمیر نږدې 8000 زرات نه خود لیو. د سیگار د تیر کال پر اپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شو یو عسکرو شمیر هم یو زر یو سل و اویا تنه یاد شوی. خود ارقام د کراتوب په کومه کچه کې دي؟ شنون کی عبدالباری عارض آزادی رادیو ته وویل دا شمیرې د هغو ډیټا بیسونو له مخې چمتو شوي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پیښو او افغان ځواکونو ته د هر ډول مرشوب له وروسته ثبت کړي دي.
د دوی دا اوسنی ارقام چې د افغانستان د سرتیرو د وژنو په هکله یې وړاندې کړي دي تر ډېره پرې د پرې ممکن ده چې واقعیت وي او یا ډېر نږدې به واقعیت وي، ځکه د دوی څېړنې په افغانستان کې کېدای سي د مختلفو ډیټابیزونو د تحلیل او بررسي نتیجه وي.
د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 2019 کال د جنوري په 13مه لسی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د لومړي ځل واکمنۍ له پیل یعنې د 15000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر هغه سره راخوتو کې وشل شوی، خو یو احتمال او اندېښنه دا هم ده چې په افغانستان کې د جګړو او نورو پیښو له امله د مرګ ژوبلې کره شمېره تر ډېره وسایلو او سیمو ته د نه لاسرسي له امله نه ثبتېږي.
ازادي رادیو ماشامنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو ته غواګیاست. طالبان وی له گاونډي هیوادونو په تیر بیا د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د خو اړیکو په لټه کې د دوی خبره چې دغه هی اړیکې د سیمې او نړۍ په حالاتو باندې مستقیم اغیز کوي. په دې اړه مو له پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شم سره خبرې کړې دي او اول مو د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې د طالبانو د دریس په اړه د تحلیل پوښتې ده.
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خوله نه دي. ترکمنستان مدام د افغانستان په قضیه کې بېطرفه پاتې شوی دی. ازبکستان او تاجکستان به نسبتا د تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان په قضیه کې په یوه نه یو شکل باندې دخیل پاتې شوی دی، خو بیا د ازبکستان په پرتله تاجکستان زیات د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن دی. په نوي کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د احمد شاه مسعود په مشرۍ د شمال تلوالې مستقیم ملاتړ دوی کړی دی. د دوی نظامی مرکزونه هلته وو او حتی هوایي ډګرونه د دوی په اختیار کې وو. ازبکستان هم تر یو حده د دوستم حمایت کړې ده، خو دا اوس مهال داسې ښکاري چې د دوی په دریځ کې تغییر راغلی دی او د ترک تبارو قومي او نژادي اړیکو ته اوس مهال ترکیه زیات ارزښت ورکوي او رهبری کوي.
شمس د پاکستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان اوس مهال د افغانستان قضیه کې ځان ګټون کې غني او حتی دوی اوس د منطقي او نړۍ سرکار کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني او په دې توګه دوی فکر کوي چې د دوی ګټې به په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره خوندي شي. خدای چې دوی خپل په نړۍ کې له یو پلوه د ترهګرۍ د ملاتړ له امله ډېر بدنام او تورن دي او له بل پلوه د خپله په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو نه غواړي چې خپله د طالبان حکومت په یوازې ځان په رسمیت وپیژني او د غربي نړۍ خصوصا امریکا او اروپا د قهر ښکار شي.
او د افغانستان د بل مهم ګاونډي ایران په اړه څه وایي؟
ایران که څه هم افغانستان کې د امریکایانو په نظامی شتون باندې خوښ نه وو، خو په لومړي کلونو کې د طالبانو مستقیم ملاتړ یا وسلوال ملاتړ نه کوو، مګر دا چې وروسته طالبانو واک وغځېدو او د ایران سره نږدې پولې او هغه سیمو کې د طالبانو نفوذ زیات شو او سیمې د واک لاندې راوستلې، بیا د طالبانو ملاتړ هم دوی شروع کو او اړیکې هم ورسره زیاتې شوې. خو د طالبانو په مطلق حاکمیت دوی خوښ نه دي او دا چې ایران هم په فرهنګي هم مذهبي او سیاسي لحاظ افغانستان د خپل نفوذ ساحه ګڼي، نو په خپل گاوند کې د یو سرسختي سنی رژیم مطلق حاکمیت هم ورته د منلو نه دی. خو بیا هم دوی د طالبانو سره ډیر محتاطانه پر مخ ځي، د افغانستان حالات ساری او نه غواړي چې د طالبانو سره په دې مرحله کې د دښمنۍ دریز پر مخ یوسي، خو له احتیاط کار اخلي.
پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د طالبانو د وروستیو سیاستونو او هڅو په تړاو خپل نظر شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت له افغانانو سره د جرمني د 600 میلیون یورو بشري مرستو ورکړې کوي. طالب چارواکي وایي لاغه به پور مرستو چې د افغانستان د ستونزو په حل کې مرسته کوي منندوی دي. بل خو یو شمیر بیوزلي د دې مرستو عادلانه ویش غواړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د نورو هیوادونو بشری مرستې د افغانانو په ژوند مثبت اغیز لري او کولای شي د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل د دوی حکومت له ټولو هغو مرستو چې د افغانانو د ستونزو د حل په موخه د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا کیږي هرکلی کوي.
اسلامي امارت د ټولو هغو مرستو هرکلی او استقبال کوي چې بلا عوضه ترسره کیږي او د افغانانو د ستونزو په حل کې مرسته کوي. تر ټولو مهمه خو لا ده چې بشري سازمانونه، حکومتونه، نړیواله ټولنه باید د افغانانو هغه خپلې پیسې چې په امریکا بانکونو کنګل سوي دي، بندې سوي دي، د هغوی پر خوشي کولو کې همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین د راپېښېدو ګواښ ته په کتو جرمني له دې هیواد سره د 600 میلیون یورو بشري مرستو اعلان کړی. د المان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل دا مرستې به د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر لخوا ولګول شي. دا وزارت زیاتوي په افغانستان کې مرستندویه بنسټونه کولای شي چې له دې پیسو په ګټې هغوی سره چې بېوزله دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري کومک وکړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې ټولو شریکانو یې ډاډ ورکړی چې دا مرستې به یوازې د بشري مرستو په هدف لګول کېږي او د طالبانو لاسته به نه لویږي. له بلې خوا له افغانستان سره د بشري مرستو دوام افغانان هم هیله مند کړي او د عادلانه ویش غوښتنه یې کوي. دوه تنه کابل میشتي خیرالله او موژګان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیکاره شوي وایي د هرې ورځې په تېرېدو یې ستونزې ډېریږي.
اغه وخت نه چې طالبان راغلي دي زه اوسګار شوی یم، دوه نشته اوسګار نشته، دغه بشری مرسته ته ډیر ارتیا لرو او غواړم چې د آلمان په سر نور هیوادونه هم بشری مرسته افغانستان سره ډیر کړي.
مونږ غواړو چې دغه مرسته ډیر شي. آلمان دغه کومکونه چې کړی ده مونږ دونه منندوی یو. مونږ اوس په فقر او ناداری کې دچار یو او دغه مرسته ته ډیر ارتیا لرو. خدای وکړي چې دا مستحق کسان ته وویشل شي.
د زمری په سالی رښتمه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د نورو هیوادونو په ګډون جرمني هم له افغانستان سره خپل مرستې وځنډولې. د مرستو ځنډیدو په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر کړکېچن کړ او دې مسالې یو شمېر هیوادونه بیرته اړ کړل چې افغانانو سره مرستې وکړي. د دې مرستو تر ټولو ډېره برخه د جیشل هیوادونو لخوا اعلان شوی چې شاوخوا یو میلیارد ډالر کېږي. امریکا هم د لړم په شپږمه له افغانستان سره د 1.3 میلیون ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. امریکا د ملي امنیت شورا ویان امیلی هورن یې اعلان کړی ولیکل که افغانستان سره په خپل وخت بشری مرستې ونه شي کېدای شي میلیونونه افغانان په ژمي کې لولګي سره مخ شي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو دا اندېښنه په زلونو تکرار کړي او څومره ژر چې شونې وي افغانستان سره یې د پراخو بشری مرستو غوښتنه کړې.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګست ور بشو تورخم ته. د تورخم او پیښور اړې ټکسي ډرایوران وایي هلته په سفری نقطه کې د سفری اسنادونو د شرطونو او ځینې نورو بندیزونو لوجه اوس ډیر کم افغان مسافر پاکستان ته ځي چې د سره د دوی کار اغیزمن شوی او خپل بچو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولای. دوی وایي په کار ده چې په تورخم کې نرمي راوستل شي ځکه افغان سورلې د دوی د ګټي وازینه ذریعہ ده چې ناراضي نو بیا کار په ټپه ولاړوي. په خیبر کې نظامی چارواکي وایي د حکومت په امر په تورخم کې د پولیس د سمبالولو پالیسی عملی کړی او د لاندې د پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي. په دې اکلل سیمینا د آزاد اروپا رادیو مشال خبریال فرهاد شینواره راپور لري.
د تورخم کومې ډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواو شا 15,000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولی مشال ریډیو ته وایي،
شپږ اووه میاشتې بند و، پیټرول ګران دي او بل سپارلی سختي ده، ماشومان نور سره راپرېږدي، بې دې دا تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کښتو باندې چا دو لکب کی ورکڑی چا درے لکب کی ورکڑی اوس چا کوم باندې کشتونه ټیرونه یو یا یو قسم یو یا بل قسم چا نه برابرېږي مخ کی خمداس خسته مزدوری کړه او اوس چې دای کنه بس چټی زورا جو
د تورخم زنه نورو ټیکسی ډرورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الطاب حسین می نامه جام سیدین کایم، نو موټر چلو مشکلات خو ډیر زیاتی وه مطابق زکه زیاتی چیرو مخ کی مونږ سوار لیوړې په 1500 روپے کری اوس په 300 کې نو دلته 1400 واډې والا خلی مطلب دا ټول زیات شوی دی ګران شوی دی کنه کا وړو ته 1400 روپے لوټا مطلب دا پر دې موټر چلو ورا شو نیکلم دی اړیو کو
جمع خان ډرایور ما تقریبا 2011 نه بسیله پیټرول ورو راوړو نو 300 دلته 1500 روپے خبر کې دا 17-1800 پیټرول وای 100 رانه کارخانو کې دی بس 1800 روپے باندې کی
پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مئی په 15 نیټه تړل شوې وه او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شوه، خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پرې پاکستان ته را داخلېدای شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولی چې پاکستان ته داخل شي، او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورټ او ویزه کې ځانونه درج کوي نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسي ناروغانو، زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اساني پیدا کړې او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه نور کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00-420-22-12-41-01.
د نورستان چارواکي وایي چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړي او د دغه ولایت ښکلا له منځه یوسي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا 2 کاله وړاندې نورستان ملي پارک ونوماوه. ولسونه وایي ځنګلونه یې تر اوسه پورې په قومي تړو او ناغو ساتلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه یې د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنه کړي چې شنې ونې پرې کړي او د دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوا یې د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لارګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نورو ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې دا ځنګل قومونو ساتلی. دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړې چې ځنګل به موږ سره ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارونه ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یوه خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیه قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقوړونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت د افغانستان ټول ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د ښایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې په شنو ونو او ځنګلونو په لرلو سره ده. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان ښکلا ورباندې خراب نه شي، ځنګلونو وغیرہ د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او چاته به دا اجازت اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنه کی چې نورستان ځنګلونو ووهي او قاچاګیږي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت ته چې ډېرې غرونه د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼې اوبه بهیږي او په ځمکه شنو بخملینو چمنونو ښکلا نوره هم زیاته کړې. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې 400 میاشتو کې ورته نږدې 3000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیسته. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سرکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
د افغانستان او نیوزیلند کرکټ ټیمونه به سبا لوبه وکړي. جزئیات اوس واوره.
سلام، وخت بخیر. د کرکټ په نړیوال جام کې د دویم ګروپ یو تر ټولو مهمه او حساسه لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ده، ځکه په دې لوبې باندې د لږ تر لږه دریو ټیمونو برخلیک تړلی دی. خپل افغانستان کې په لوی تفاوت وګټي، نیمه پای لوبې ته د ورتلو لارو ته هوارېږي. نیوزیلند یې که وګټي تر ډیره ممکنه نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته ووځي، چې په دې حساب د هند مخکې تګ هیلې هم بیرته سړېږي. د نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیم غړي ایش سودی د څو افغان لوبغاړو یادونه کړې چې ښې وړتیاوې لري، خو وایي چې د نیوزیلند ټیم هم کم نه دی او پوره چمتووالی ورته نیولی دی.
Absolutely. I'm spearheaded by Rashid Khan.
بالکل، راشد خان سرلار دی. مجیب زدران هم خبرتیا لري. محمد نبی ډیر محتاط آف سپینر دی او په پاور پلی کې ډیر ښه بالینګ کوي، نو خطر له همدې ځایونو محسوسیږي. دا هغوی د بالینګ برخه زموږ توپ وهونکو ټول دا خطرونه په پام کې نیولې دي. موږ په خپلو بحثونو کې په دې مسلو غږېدلی یو، نو هیله من یم چې موږ به وکولی شو ښه لوبه وکړو.
هند چې څلور امتیازونه لري او په لوړ ریټ له افغانستانه یې ورده پورته دی، په دې تمه دی چې افغانستان نیوزیلند ته د یکشنبې په ورځ ماته ورکړي او په خپله وتوانېږي چې د نیمیبیا په وړاندې لوبه په ډیر توپیر وګټي. له دویمې ډلې تر اوسه یوازې پاکستان نیمه پای لوبې ته وتلی، اته امتیاز لري، څلور لوبې سر په سر ګټلې دي. تمه ده د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د لوبې وروسته د دې ګروپ څخه سیمی فاینل ته بل وتونکی ټیم هم په ګوته شي.
تاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل درکو کولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو، موږ دلته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي. موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې وو، کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. موږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشر دوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې را ورسېږي او موږ د امارات اسلامي غواړو چې موږ ورته وجه وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پریښی، د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6500 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو درون بوج ده، یو درون بار ده. یعنی موږ هم د اوچتی دا نه یو، بالکل د اوچتی دا نه یو. او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولسه په هیڅ صورت سره د وچتې دوه نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانک کار وي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.